دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هر کله کوم لکه په تل چې دی جمعې پورس موږ د ازادي رادیوي مجله لرو په لسو بجو کې وسم لس بجې دی او په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجله ته څنګه شوې ده خو مخکې تر ازادي رادیوي مجله څو ریپورتونه او خبرونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده دا هالند خی اړخی افراطی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کړي د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقه سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلی دی بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د هالند خیر خی افراطی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي ګرت وایلډرز پرون ماخام رسلاغ په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاور خار کې تر لز ضرورتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګ د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال د خپل پلان څخه وګرځي وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي رسلاغ چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو سیالي لغوه کړه څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني تیره اونۍ د هالند صدر اعظم د ګرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویل د هغه څه نه دي چې ګوندې د هالند حکومت د پکې لاس ولري خو په عین حال کې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي ولې د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونه کړې د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نو مولې وای افغان حکومت له هر ممکن لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه ورور وژنه پای ته ورسي د افغان حکومت اجرایی رئیس په اروپا کې د ناتو د ګډې قرارګاله کمانډان سره په کابل کې په خپل کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او تروریستي ډلو د لمنځه وړلو په مقصد د نړیوال او سیمه ایز همکارۍ په اړه خبرې کړې دي اجرایی ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناتو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي ټاکل شوې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېم او ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي دا لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 3:00 او 15:00 پیلېږي دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنز د 3:00 ورځنۍ لوبه د لړۍ درېم او وروستۍ لوبه ده په دې لړۍ کې تر دې دمه یو لوبه افغانستان او یو ایرلند ګټلې په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 90 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه ایرلند د 3 وکټو په توپیر په داسې حال کې افغانستان نو وګټله چې ودېرش توپونه یې لا پاتې وو دا دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې لدی درې شل ورځې سیالۍ هم له دې هیواد سره کړي چې درې واړې ګټلې دي سوریه تایید کړي چې په عدلي ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په عدلیب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د عدلیب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو وسلو د کارولو د احتمال پاړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداري په جواب کې ول د سوریې پوز نه داړول وسلې لري او نه کارولو تاړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم تر ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتنی رپورټ کې چې پرون خپور شو، ویل دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربېره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتلو پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایی شرکت یو الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولې. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه. پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بیرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. دا اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 22 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ درېمې اتلولۍ ته ورسوه او بیا یې د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فاینل ته ورسوه. کریستیانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله، وسته یوانس له ټیم سره یو ځای شوی. د اروپا د کال دویم فوټبالر او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې اوروزګان په جګړه کې د افغان پوځیانو تلفات زیات شوی دي. همدارنګ به په خوست کې د هغه غونډې نه تاسو خبر کو چې د پښتنو او بلوڅ د پیوستون ورځ په کل منزل شوی ده. د ازادۍ رادیو مجله هم لرو. چارواکي وایي چې په وروستیو کې د اوروزګان ولایت په جګړو کې د افغان ګډو ځواکونو مرګ ژوبله د پخوا په مقایسه زیاته شوې ده. سرتیری بیا وایي تر هغو بل خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې ساوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې د ملي اردو په څلرمې پلې لوا کې په یو مسجد کې لسګونه افغان سرتیري راټول شوي او د خپلو هغو ملګرو لپاره د خدای جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړي او وښکې تویوي کوم چې د وطن د دفاع په خاطر ځانونه قرباني کړي او خپل سرونه یې نظرانه کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا کمانډان جنرال رحمت شاه قیمتي د دغه غونډې پر مهال وویل چې د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې د افغان ګډو پوځیانو تلفات زیات شوي دي، خو وسلوال طالبان یې هم سخت ځپلي. شاغلی قیمتي دا ونه ویل چې د پخوا په پرتله څومره زیات شوي او نه هم کره شمېره وښودل چې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې.
ورونو، په دې ورځو کې زموږ ملي اردو د پولیسو تلفات یو څه نسه زیات شوي. نو موږ ختم په دې مورد ونیولو چې په دا څو ورځو کې په دا شلو دېرشو ورځو کې زموږ ګران امنیتي سرتیري که د پولیسو دي که د اردو دي پیلان زموږ سره په څنګ کې نشته. نو د شهادت مقام ته ځان رسوله ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1400 کال د زمري میاشتې پر 1400 تاریخ وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډلې برید وکړ چې پر مهال یې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول او یا د قرارګاه او درې امنیتي پوستې هم سکوت کړې. او دغه راز د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول. د اورزګان ولایت امنیا کومندان ډګروال محمد معروف احمد زیبیا د لیوا د مشر دغه خبرې ردوي چې ګڼې په دغه ولایت کې د افغان پوځیانو تلفات زیات شوي وي. ښاغلی احمد زی خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر پټنځایونو عملیات کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې.
ولس کسه دښمن له منځه تللی او زمنن دوه قرارګاه د دښمن تخریب شوی ده او یو ټانک یې هم وی. همدغسې یو عملیات هم درلوده چې په نتیجه کې درې د دښمن درې کسان یې وژل شوی ده او څلور کسان زخمیان دي. بیګا شپه کوم عملیات چې په چارچینو کې سرته رسېدلی ده، البته هوایي عملیات، د دښمن درې کسان وژل شوي دي او څلور الا پنځه کسان یې زخمیان دي. پر دوه بجو شاوخوا د راوت ولسوالي او د ترینکوټ په ماینس کې کوم منطقه ده چې په نوم د ګلخانه یا سپین کچه ورته وایي، په دې کې اته کسه دښمن وژل شوی ده او پنځه تنه نور ټپیان دي.
له دې ټولو سره سره هغه سرتیری چې د خپلو ملګرو لپاره د خدای جل جلاله دربار ته په مسجد کې لاسونه پورته کړي وو، ازادي راډیو ته ویل چې تر هغه به د خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تان کې یو څاڅکی وینوي.
هدف د منګه خدمت هوا ته ولسته ده او په همدغه هدف باندې موږ راوتلی دا منګه نه وای چې موږ د کوم ولایت یا د کوم ځن راغلی یو. یګانه ارزو هدف د منګه دا ده چې په ګران افغانستان کې سوله تامین شي او دغه جنگ زبلی خاص تر دغه جنگ زبلی ورزګان کې او دغه زبردلی ولسته یو نسبی امنیت تامین کړي.
یاس کې ملت مون بر اوسودګي زندگی وکنه، زندگی خدای پیش بوره، در یک فضای امن زندگی خدای پیش بوره. علاوه از وقتی که ما در ساحه جنگ میریم، تلاش مانی است که به هموطنان عزیز ما کدام آسیب وارد نشود و وظایف طوری پیش ببریم که باعث دور شدن مردم از ما نشود و ما هدفمان به دست آوردن قلبهای ملت.
نظامی کارپوهان وایي که چیرې افغان پوځیان پر وخت اکمال سي، پر مختللي وسلې ورکول سي، پوستي او تحکیمات یې محکمه جوړ سي او د کشفي ادارو مسؤلین په سمه توګه خپلې وظیفې سرته ورسوي، نو د پولیسو تلفات به راکم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، نن د ولایت په ولایت خبرونه په هرات او فاریاب ولایتونو باندې ده. د ماسپخین له دوو بجو نه تر درې بجو پورې پر هرات ولایت خبرې کیږي او له درې تر څلور بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. هیله ده چې دا خبرونه به واوري. په خوست کې یو شمېر ځایي قومونو او وزیرستانیو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوې. په دې اړه به د نجیب الله الوخیل راستولی رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرې کی.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمېر مشران وایي کچېرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شته ناخوالې ختمې شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پار راغونډ شوي ول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل
د پښتنو د بلوچ د وره فقط دا غوړم چې د یواله وکي، اتفاق او اتحاد وکي او د علم په جنباس جمعه سمبول شي. د خپل هغه پخوانی دود کلتور رواجونو په بنیاد نه مونږه شو چې خپل زنونه وژغورو، هم په شرف ترقی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د مخ په بول چې
د دې منطقې په منځ کې چې کومې ناخوالې دي، د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد ناخوالې ټولې لمانځه یوسي. د تعلیم په برخه کې، د نور انکشافي مسایلو په برخه کې، د دې برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل کړي.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په لمانځونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمېر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستی و. په خوست کې د وزیرستانه قومونو د اتحادیه مشر حیات محسود ویل چې
د وخت جابرون حکمرانون ظالمون پیوانون پا بلنمو ده خپل مادی گاته ده پورا دار پا دار کدی دیر تکلیفاتی رکل دیر زوراوجی رکل نن الحمدلله دیر ویار رزدو او میش پا ده خواشی چه ده پشتانه یولای او ده پشتانه احساسات پا طول پشتانه کشکا دنیا پا هر گرشی دی کلار دی کبار دی ده موجود.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې په خوای پښتونستان جشن همباله د محمد ظاهر خان په شاهي د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پله و حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته یې لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساسو او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
چې کله دې ته فکر شوه ده چې موږ بربوت شو تبه کېږو، میرویس نیکه مو پیدا کړی ده، احمدشاه بابا مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. بایزید روخان مو پیدا کړی ده، تاریخ ته مراجعه وکړئ.
یاد دی وی په لومړي ځل نه 18 کال وړاندې یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د وستر غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو پکې ګډون کړی و، د وږي نه هم د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا لمانځل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوبیم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال ان تدغلار وتصغير سيديش طاقه تنشير سيدي اقل بالنوه.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږیدلیو.
د نظاما غما دما غسا ساني دما غسا غما دني سا غما دني زني دا.
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ تاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپان کې به لنډ کیسه سوال واوري.
ل ساسره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیده ویون کې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار
خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاہان. ولی مات دی اتا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا او رزي خوبونه ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی تریخ دی کړ بیلتون او خوږ وسال. خدای ولی دی زوانی هر چاله ور کړه خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه ولی مال دی د ولی طاقت را کړ خدای ولی خدای ولی خدای ولی. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانچان موزیم کې پرانستل شو. دا د نندارتون د پرانستې په محل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دې نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې لا څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ آی خانوم تلاتپی او بګرام څخه 231 قلم آثار ننداری ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ لا جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیستغونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لا پرمختیا بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې، په بیلابیلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړی اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیګ و. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفہ بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت د وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی،
ژوند او قرار او رو بدی، نبيو سه شي نيو سه کیږي، پیار او نور یو تپل جوړ دی، پیار او نور یو تپل جوړ دی، داسي پتی رشی دا چتیری چوند او قرا.
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکی دلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري، له خدای سره ځانګړی اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1946 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یو هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونه باله او زینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو، چې شراب درته پراتوي، چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدسکه، غخد بدو بدوي دنا کا مچه تخکه، نو اي مولا لاس د ټکړو شکورتا ویرندانو تخرب، غریب سوکړي جماعت کې شراب.
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ، ګیلې مانی، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیولی جاموی دا چتا ترنې سترګي غلی اوای سلام.
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
دے خپل دے الله جمیل او رب الجمال الله ان تدغلا رو تصغير سيدي شي طاقه تنشير سيدي اقل من نور يوم من هذا الكل وفي طرح ما هو مضمون دا قد اغوه شي طول كائنات في ديزاين دي دي غنو كي دي غنو كي دي بوتو كي دي بلينو كي دي خاص ديزاين كي جور شير دي هم اقا ديزاين دي پیٹ کی گی میوٹیشن ان پر کیا سسٹمیٹیکلی جوری گی شي کنسی سر تنینو کی خطا بنی دیکھے گی اور بتا سر میں نے کہ میں نے کہ جب کمال داری تو چا سر میں نے کہ نہ بتا سر خام خام
غنی لخپل خالق سر زنگڑی مین درلو دا او د غمین د اظهار لپاره د عبادت یو داسې زنګړی لار جوړ کړي و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي
اے دلی بنیانو نیک منسخ مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوه. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد یا بت خانہ دا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زما کا بدا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زما کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد یا بت خانہ دا
نوې کال د نوې هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولی په دی ل انسان سره یو ځای غوړیږي. اجمل تورمان ته وکیګو چې ل نوې کال څه هیل لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ ترکور ورزم ورتا پیغام لرم پتور نو ورزم ورتا سلام لرم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرما په تور نه ورزما ورته سلام لرما د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا
دا چم د سرو تال دے په ګډا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوانتري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج خلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بے جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بینچ مونس و مذکر کنا کومل مونس سر با تشبیکو او دا چکم دے تیور مذکر نو دغه دو شکل لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دي شي یو شکل هم کې دي شي نو دا راک استعمال کی بیا په نور خبر راځي وادی سم وادی وادی سم وادی چې وادی دي ته و چې په کوم راک ډیر استعمال کی سم وادی دغه په نیم دغه سره استعمال کی نو بیا دي کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه الهاب کې لکه مثال خبر ساده نری سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الهابونه پکې کنه سارے ما بدا نری سا دا نی پا ما بگا مری سا دا نری سا دې کې هغه راک معلومیږي مثلا شو اوس راک ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیرے گرے سا پم دغه دومره زیک معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیرے گا مدا نیزا سا نیدا پا مرے مگا رے نیدا نیرے گرے نیرے سا نیرے گرے سا لکه دی دا دومره زیک کوم دا اغه راګ معلومه دس دا هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مال کوم څه شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki gidi da alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar aa 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 اوس الاب شو کپ سرګمی وای او کپ بغیر سرګمی وای نو دته الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا آ آ کته زویم کسلو ویم نو دک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر رسیدي شي کمینا وس خاک سار شه د ملنګ جان ست شیر دي اوس دا ما په لاب کې وچه سند سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لار اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دي شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجی باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډیره خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجی باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجه د سرته وینج باجه او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بداو وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بلته کمزوري نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خوډی پیچیده خبر دی، بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی، خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو، لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چورته وای کنه سی، نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي، دوله سور جوړیږي. نو دې نه ګورو دا ساشو دا پغټ اواز اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شری، دیزنه دیزه پوری یو شری، دیزنه دیزه پوری یو شری. خو دې ته سبتک ویل شي، دا یو سبتک دی، دا دویم سبتک او دا دریم سبتک، مت سبتک، مندر سبتک او تھار سبتک. لکه اولنې سبتک غټ آواز، لکه مثال سا صحیح شو کنه، دلته به وچی سا دسه غټ آواز سره سا سا دسه غټ آواز سا گا ما د ما گا سا. نو دلته خو مونږ سندرې په آسانه نشو ویلي، نو بیا مت سبتک ترازو، مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز، نو هغه اصلي
انټونیشن نارمل
سی. آفرین. نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي، لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز کار نه کی، نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستی شي. هر یو راګ چې وي، هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي. نو پخوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو، بیا استادانو پکې دا دغه وکړو چې د پنځو سور نه کم نه وي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نه وي. نو د سراګونو شته چې پنځه سور زی او شپږ رازی، پنځه زی وو رازی، شپږ زی پنځه رازی، شپږ زی وو رازی، دسی یا وو زی وو رازی، دسی دسی دغه مشته.
او ساز ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو.
بله.
لامل څه دی؟ آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه؟
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه، غربي خو خارج کې ډیر زیات دی. د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی، او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه،
بشک
نو یې شه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي، ډیر خیال ساتي. نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې، موږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو. نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي، هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی. او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي، په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی، او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره، د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوچل خواږې نورم زیات شي. بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه کې چیرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي، آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي؟
نو کوي خو ډیره ښه خبره ده، او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي، یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه، ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي چې داسې وکړي داسې وکړي، نو هغه ساز ترتیب جوړوي شي. خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیښیږي، لکه منګوالو شپېلې تولا کنه، دې ته موږ پښتو کې شپېلې وایو کنه.
بله بله.
ښه، نو د دې سور نه معلوم وي هلته پیلې کلي چې دا کم سور نه دی او کم سور دی، نو بیا د هغې دغه نه هغوی ځان ته لاره پیدا کوي شي. بیا نور سازونه ورسره سور کی، داسې یو سازینه غوندې یو ساز جوړ کی، دغه جوړ کی ارمونه دی پکې نه کنه، پر رباب دی یو ساز وږیږي، په ستار دی وږیږي، په شپېلې دی وږیږي، په نور سازونه دی وږیږي. نو چې وي نو ډېره خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکوي.
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکبر پایل کې دارته وای چې والی شعر وای.
شعر خو
اور خدا مانے وزے کی چپختنا وکل نمور تو ویلے چھے زکا شیر وائی مچ شاعر ایمان
اس بے پر اصلی علت بانی خبری ہوکی شاعر خوئی ہے
اصلی علتی دادا چھے حق اصل چھے زما پا زڑک کی دی زما پا درون کی دی پا دی خبر ہو یا پا دی ڈول نشم کولے بیانی کم واقعا تا دا شیر جامعی ورا غندما و شیر تر جوڑو
اکدارت وائی چھے تروسا پوری تاسی چوم را شیر نل رای
دا سی دقیق شمیر خونا دارات معلوم خو تقریبا دا سی دا دو سو پشاو خواکی ببی
کلی تاسو شیر لیکی آیا پا شیر لیکلو که تاسی اصولو تا هم پام کوی
اصولو تا چھے لکم چوکارت بی کنا
بله
یعن دین شیر ظاہری وجود چکم دا دا تا باید توجو بشی زخپل مر توجو کم هر سوک زکا چھے داغا مرات نسی شیر جوڑی گی نکنا مخلی دنی سڑا شیر ولی کی اول ورد چوکارت تاکی چھے پا کم چوکارت کی شیر لیکم دا خو تاکل کی گی لدین اورس تا چھے کم خبر اغا مانوی فنون دیا دے اغا فنون چھے پا مانا پا ریاد لری اغا باید سڑے ونا تاکی مثلا سڑے بید دا سی وانان گیری چھے سڑے وائی چھے باید داغا سی سیارا استعمال کم داغا سمبول استعمال کم دا باید پا خپل راسی پا شیر کی
نیازای سیب اوز که دارت وائی چھے پا چھے رقم حالات کی تاسی دیر خشیر لی کلی سی خشیر وائی لی سی آیا کلی دیر خوشالی کلی خفای چھے رقم یا وقت کی خشیر ذهن تب درزی
دی هر شاعر بیل خواس و بیل زنگرنی بی زی عموماً پا هغا وقت کی دیر خشیر لی کما چی عاطفی حالات میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وی یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلې یا لیکل پایلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذات ته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم
مخکې له دې چې نور پوښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده که راته ووایه
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي خلق خویا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت په وسل کېږي او دا شاید د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نو مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دی او یا مینا د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا می لستی د شلیدل گریوان توری لاس می مونی سا پتند ملائکی رات وای د سپیسل قرآن توری شعر سوی خود جوان دا انزورونو شعر سوی خود جوان دا انزورونو د رنگونو پسایه که روان توری او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده
زه چې کله شعر لیکمه دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم بلاغ ورسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو هلته مونږ بهیر درلوده خو فعاله بهیر وو په هغه کې فعاله غړی وم زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر ته ووایه
د لیوا اقبال صاحب یو خبره دا غوای چې موږ د ادبیات غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالې هم لیکم او هنري نثرونه هم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي. تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسې شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک. ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلن ده کړې. البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلي دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي، چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي، خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل آواز وایي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باچا، شفیق مرید، جاوید امرخیل، داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي. البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده، چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي. دا هغه سندرغاړي دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
مننه.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانې په نننې پاڼه کې وګمه جبارخیل د همداسې وی ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې ښکل کړې. د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک بیرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غېږ کې یا سر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو
لستر گوی د بی وسی اوکو د مهاجرت لار خپل کړه لزای پورته شو یا سړی په غیب کې مونی وو او روانه شو په چابکو قدمونو د خار په خوانی مارکیټ ته ورسید مارکیټ ته نه نوته د مارکیټ نیم دکانونه بخلاص شوه او نور هم د خلاصې دوه په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړی دکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دکان له مخې روانه شو څو دکانونه یې نور هم وکتل خو بې لدې چې ما فکر خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وبیست خو د هیڅ کوم نه ترس زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د ورستي دکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وی اورېدلې مینه بیا خپل خبره تکرار کړه دکاندار ور وکتل په مهربانه انداز یې وویل د سهار چای دې نه دی څکلای مخکې لدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو نه دکاندار جارو پزمکه گزار کړه او دننه دکان ته ننوت د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټې دي یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ دکاندار بیرته له دکانه راووت دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل په خپل مخ یې لاس راکش کړ ویې ویل راځه دننه دکان ته راشه زه به هم یو څه درکړم خو ته به هم یو څه راکړې کنه
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسد سوری د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو په خوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر او ژبه شاعر هم راوتل دی چې نومي اسعد او د محمد زوی وو دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی پټي خزاني د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي اسد سوري په غور کې وسید او هلته د سوري خاندان په پاچاهي کې ډیر عزتمند وو او شیخ اسد محمد زوی وو چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو شیخ اسد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچي سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویل په دې ډول اسد سوري د پټي خزاني په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او ل امیر محمد سوري سره آشنایی او دوستی لرله امیر محمد سوري د غور له مشهور شاهانو څخه ده د امیر محمد سوري د مرګ په باب د پټي خزاني او طبقات ناصری روایت یو راز ده د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوري څخه یو بولله یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوري د امیر محمد سوري په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و او دا هم د شیخ اسد سوري د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو د فلک لچارو څو کړم کو کار د فلک لچارو څو کړم کو کار زمولوي هر ګل چې خان دی په بهار
هر غټول چی په بیدیا غوړې د وکا رژوی پانی کاندی تار پتار ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر سرونه کتر خاور لاندې سار د واکمن لسره خول پرې با سیمړسی د بیوزلو وینې توی کاندی خونخوار چې لبرمې زمری رپی جنگلو کې ل اكو به داری تیرو جبار پر سوریو باندې ویر پر ووت ل پاسا محمد واکمن چولاړې په بلدار یو وار شو اسیر پلاست مرچمنو انتقال وکړ قبر ل بلوار په سماوي ودانه هنګران وو په سماوي ودانه هنګران وو په ټیکنه وو پر درس جهان او څار د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت چې غزنته یې بوتلی په تلوار ننګیالی ول را قید مړینه د زکه سی والو ته له هسته په تیلار
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی خو تش د مفکوري شتواله د شریعت دلیل نه ګڼل کیږي بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده په ورخمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلم دراورو ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی خط دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی کری پکې ګلونه حسن ساز غوندې لیند دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشې لیند دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشې گزار دی رسا لګی تیرانداز غوندې دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت په وږی خېټه موړ یو بې نیاز غوندې کرنګ وی که تراش وی که چارمې تک بدله په خپل لار روان یې بې استاد غوندې مینه ی مینه خدای تپلار جانان وای په مینه ی مینه خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی دے درج کم زبان درازا ہندی ادب دے درج کم زبان درازا ہندی Thank you.
شی گزار دی رسالگی تیر اندازا خوندیے گزار دی رسالگی تیر اندازا خوندیے ادب دے درد کم زبان درازا خوندیے ادب دے درد کم زبان درازا خوندیے
ساعت 11